بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما. هر أمت تي وستازي راغلي و او چې څنګه استازي ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوي او زیاتې ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سهرنۍ او ساعته خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1408 هجري لمریز کال د کب یاهوت د میاشتې 23 نیټه ده، چې د 1440 هجري قمري کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې له 23 او د 2023 میلادي کال د مارچ له 14 نیټه سره برابر ده. دوستانو، د خبرونه په دوام کې درته د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه در اورو. ورپسې له اسلامي ایران سره د موافقې لپاره د عربستان د اقدام د علتونو د څېړنې په موخه سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. د خبرونه په دوام کې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام یعنې بے نقابه امریکا درته وړاندې کیږي، او د خبرونه په ورسته وشيبو کې د ایران او عربستان اړیکو ته د لویدیزو رسنیو د غبرګون په حق له یو ځانګړې وینا اوریدل شي. په دې هله چې د خبرونه تر پای را سره ملو وسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سټ اډرس دی. نو راځو له وی لنډ شان د می ورسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل د امریکې له بندیزونو سره مخامخ هیوادونه باید د یو بل په مرسته دغه حربا ناکام کړي. ایران افغانستان ته د نشه ایزو توکو د جوړولو د ابتدایي موادو صادرات یو نړیوال ګواښ وبل. د میلک په سرحد کې د ایران او افغانستان ترمنځ په دویمې لوی لارې کار پیل شوی، او امریکې لسګونه د ایشی ترهګر په سوریه کې خپلو اډو ته منتقل کړل. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران او بیلاروس پریمانه ګډولو او اشتراکاتو ته په اشاره سره وویل د امریکې له بندیزونو سره مخامخ هیوادونه دي په خپلو کې په ملګرتیا سره دغه حربه له منځه یوسي. حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئی د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره او ورسره پلاوی سره په کتنه کې د ایران او بیلاروس یوه ګډوله د امریکې او ځینو لویدیځو هیوادونو بدماش ډوله بندیزونه وبلل او زیاته کړه کوم هیوادونه چې د امریکې له بندیزونو سره مخامخ شوي دي باید د یو بل په ملګرتیا سره او د یوې ګډې ټولګې په جوړولو سره د بایکاټ او بندیزونو حربه له منځه یوسي، او موږ باوري یو چې دا کار شونی او ممکن دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د اسلامی انقلاب له بریالیتوب څخه د ایران خلاف د امریکې بندیزونو او په 13 کالو کې د ډیرو سختو بایکاټونو لګیدو ته په اشاره سره هم وفرمایل سختو بندیزونو د ایران پام خپلو داخلي توانمنیو او ځواکونو ته واړوه، او د بندیزونو په همدې موده کې د ایران لپاره د ډیرو پرمختګونو زمینه برابره شوه، او زموږ هیواد وتوانېده چې د ساینس او ټیکنالوژۍ، طب او بایولوژۍ، په هوا فضا او په اټمي او د نانو ټیکنالوژۍ په برخو کې حیرانوونکي پرمختګونه وکړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د علم او ټیکنالوژي، تجارت او په نړیوالو ټولنو کې د سیاسي فعالیتونو په شمول د ایران او بیلاروس د ملګرتیا د زمینو په یادونې سره له شمال نه جنوب ته تیریدونکي لیکې ته اشاره وکړه، او ویل له شمال نه جنوب ته د تلونکي لیکې جوړول د دواړو هیوادونو همداشان د روسیې او سیمې په ګټه دي، او دواړو لورو ته پکار دي چې د پیلولو کوشش وکړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود څرګند کړه په غونډو کې شوې خبرې او موافقې ختمېدل نه دي په کار، بلکې په ځانګړې تعقیبونې او د مهالویش په ټاکلو سره د اجرا مرحلې ته باید ورسیږي. په دغه ملاقات کې د بیلاروس ولسمشر هم د اسلامي انقلاب له معظم رهبر سره لکتنې د پریمانه خوشاله په څرګندولو سره وویل، ایران د بندیزونو په دوران کې حیرانوونکې تجربې او پرمختګونه ترلاسه کړي دي او موږ باوري یو چې که د بندیز له حاله سما استفاده وشي نو د پرمختګ لپاره په یو فرصت بدلیدلی شي. زما د سفر موخه هم د ایران له بریاو او لاسته راوړنو سره له نږدې نه بلدیدل دي. د ایران د اسلامي شورا مشر او د بیلاروس ولسمشر هم په مختلفو برخو کې د دوه اړخیزې ملګرتیا په پراخولو تاکید وکړ. د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په تهران کې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په کتنه کې په دې خبرې سره چې سیمه ایز او نړیوال حالات د اړیکو پراخولو ته برابر دي وویل، دا په دوه اړخیزو اقداماتو پورې اړه لري، ځکه چې نن سبا ټول پوهیږي چې امریکا څرنګه هڅه کوي چې د خپلې یو اړخیز پالنې بهیر پراخ کړي. قالیباف همداشان په دې خبرې سره چې نن سبا ناټو او لویدیز د هغو هیوادونو په وړاندې ولاړ دي چې خپلواکه ژوند تیرول غواړي څرګنده کړه. د دې اقداماتو په وړاندې باید په مختلفو برخو کې خپل منځي اړیکې پراخې کړو او په راکړو ورکړو کې اسانتیاوې رامنځته کړو. په دغه کتنه کې د بیلاروس ولسمشر هم په دې خبرې سره چې د دواړو هیوادونو د تبادلاتو اندازه درې چنده زیاته شوې ده وویل، د بندیزونو له امله رامنځته شوو ستونزو د تیرېدو لپاره د بایکاټ شوو هیوادونو ترمنځ یووالی او پیوستون ضروري دی. هغه ټینګار وکړ چې بیلاروس له ایران سره د اړیکو د پراخولو لپاره هیڅ محدودیت نه لري. له نشه ایزو موادو سره د ایران د مبارزې د کمیټې عمومي منشي اسکندر مؤمنی افغانستان ته د صنعتي نشه ایزو توکو په جوړولو کې د استعمالیدونکو ابتدایي کیمیایي موادو د صادراتو په هکله په خبرداری سره وویل، دا چاره د سیمې د هیوادونو د نړیوالې ټولنې لپاره یو نوی او جدي ګواښ دی. د ویلو دا چې د ملګرو ملتونو د نشه ایزو توکو د کمیشن شپږ شپېتمه کلنۍ غونډه پرون د اسکندر مؤمنی په ګډون سره د آسټریا په پلازمینه ویانا کې پیل شو. په دغه غونډه کې له نشه ایزو موادو سره د ایران د مبارزې د کمیټې مشر اسکندر مؤمنی وویل، د ملګرو ملتونو له نشه ایزو موادو او جرمونو سره د مقابلې د دفتر د رپورټ له مخې د افیمی موادو د تر ټولو ستر تولیدونکو هیواد په توګه په افغانستان کې د کوکنارو تر کښت لاندې سیمه 20% زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه، له بلې خوا د نشه ایزو موادو په جوړولو کې استعمالیدونکي کیمیایي مواد په یو پراخ تجارت بدل شوي دي، دا شان چې دغه مواد په پراخه پیمانه له صنعتي هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي او یوازې د هیروینو او مورفینو وغیره په شان شیانو په جوړولو کې کارول کیږي. ښاغلی مؤمنی خبرداري ورکړه چې دا د نړیوالې ټولنې لپاره یو جدي ګواښ دی چې لومبه د سیمې هیوادونه په تیر بیا د افغانستان گاونډیان اغیزمنوي. هغه وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت له نشه ایزو موادو سره د نړیوالې مبارزې په اوله لیکه کې دی او له قاچاق سره یې په پوره توان سره مقابله کوي. د میلک په سرحد کې د ایران او افغانستان ترمنځ په دویمې لوی لارې کار پیل شو. د فارس خبری اژانس د رپورټ له مخې د میلک په سرحد کې د ایران او افغانستان ترمنځ د دویمې لوی لارې د جوړولو کار د طالبانو د لنډمهاله حکومت د صنعت او تجارت د وزیر او د ایران د سیستان او بلوچستان د والی او د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي صلاحکار پښتون سره پیل شو. همداشان د میلک په سرحد کې د افغانستاني خاریزو او سوداګرو د تګ راتګ په بهیر کې د چټکتیا لپاره د تالاشۍ نوې پارکینګ هم پرانستل شو. د طالبانو د صنعت وزیر نورالدین عزیزی په دغو مراسمو کې وویل، د ایران او افغانستان ترمنځ دویمه لویه لاره به د دواړو ولسونو د سرلوړی سبب شي. ګرانو اوریدونکو، په کابل کې د جنوبي کوریا د سفارت شازده افیر د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې له مشر سره کتلي دي. تفصیلات یې اورو د خپل خبریال پر رالیږلي رپورټ کې.
د جنوبی کوریا شارزدا پیر د افغانستان د افغان سرمیاشتې له عمومي رئیس سره لیدنه ترسره کړه. ویل کېږي یاد لیدنه د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره شوه چې پکې دواړو لوریو د بشري مرستو او دوه اړخیزو مرستو په اړه خبرې اترې ترسره کړې. د افغانستان د افغان سرې میاشتې عمومي رئیس مولوي متیو الحق خالص د جنوبي کوریا له بشري کمکونو څخه مننه وکړه او غوښتنه یې ترې وکړه چې یادو مرستو ته دوام ورکړي. د جنوبي کوریا شار زافیر مون سینګهان د افغان سرې میاشتې له سرپرست سره ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري وساتي. ویل کېږي چې د افغان سرې میاشتې سرپرست رئیس تر دې وړاندې د نیدرلینډ او د افغانستان لپاره د برېټانیې د سفارت سرپرستی نصیر اشرف او د پرمختیایی او سیاسي چارو مسؤل جان دنتام سره لیدنه ترسره کړې وه. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
رانو دوستانو د خبرونو دوام ته غوښ شه. طالبان وایي چې په روان المریز کال کې د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د موقته حکومت رئیس الوزرا پرون وویل د افغانستان صادرات په روان المریز کال کې 1,900,000,000 ته رسیدلی دي. دغه رپورټ د تیر کال د ورته مودې په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 3.8% زیاتوالی تایید کړ. ورته مهال د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت هم ډاډ ورکړی چې د سوداګرو او صادرونکو لپاره به لا زیاتې اسانتیاوې برابر کړي. له بلې خوا د طالبانو د روغتیا وزیر وویل چې افغانان هر کال میلیونونه ډالر له هیواد نه بهر په خپلې درمننې لګوي. د فارس خبری آژانس په لیکنه د طالبانو د روغتیا وزیر خالندر عباد وویل د افغانستان خلک په کال کې 500,000,000 ډالر له هیواده بهر د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره کاروي. هغه په یوې خبری غونډه کې وویل په کال کې 500,000,000 ډالر له هیواده بهر د افغانستان د خلکو په درملنې لګي چې دا د هیواد لپاره ډیر درون لګښت دی. هغه زیاته کړه د ډاکټرانو د پوهې په زیاتېدو او په هیواد کې دننه د درملیزو خدماتو په برابرېدو سره اوس په افغانستان کې دننه د ډیرو ناروغانو درملنه ممکنه ده او به هر هیوادونو ته د تګ ضرورت نشته. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د روغتیا وزارت وزیر قلندر عباس یو ویډیو خپره شوه چې هغه پکې وایي چې دغه ډله غواړي د افغانستان د ښوونې په نظام کې په تیره بیا د طب په برخه کې د پاکستان د تعلیمي نظام د قوانینو په بنیاد یو بدلون راولي. او وروستۍ خبر دا چې امریکې لسګونه داعشي ترهګر په سوریه کې خپلو اډو ته منتقل کړل. المیادین ټی وی چینل وایي چې امریکې د داعش لسګونه ترهګر د سوریې په دیرالزور کې خپلو اډو ته منتقل کړي دي. دغه خبر زیاتوي چې امریکا تقریبا 1.5 سل داعشي ترهګر د سوریې په شمال کې له الحسکا ښار څخه د دغه هیواد د دیرالزور ښار په خوا کې الشدادی او العمر اډو ته بولی دي. د المیادین په خبر کې راغلي دي چې دغه منتقل شوی ترهګر له مختلفو ملیتونو څخه دي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
رانو اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصره له اسلامي ایران سره د موافقې لپاره د عربستان د اقدام د علتونو په حق لدنو پام ورته وکړي. ایران او سعودي عربستان له وو کلونو وروسته د اړیکو د ټینګولو موافقه وکړه او ټاکل شوی چې په راتلونکو دوه میاشتو کې د دواړو هیوادونو سفارتونه له سره پرانستل شي. له سعودي عربستان سره د ایران اړیکې په 2018 میلادي کال کې د ریاض لخوا غوځې شوې او په ورپسې کلونو کې هم د سعودي عربستان حکومت د ایران خلاف ډېر غلیمانه اقدامات ترسره کړل او د ایران پر ضد د زیات دباو په سیاست کې له امریکې او اسرائیلو سره ملګرتیا وکړه. د هیل ورځپاڼې د رپورټ له مخې ایران او عربستان که څه هم هیڅ کله نیخ په نیغه له یو بل سره جنگ نه دی کړی، خو له یو بل سره د نورو په استازیتوب جنگونه لرلی دي. همدا اوس مهمه پوښتنه دا ده چې سعودي عربستان ولې له وو کلونو وروسته د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو له بیا ټینګولو ته مخه کړې ده. لومبه جواب دا ده چې د منځنی ختیځ سیمې بدلونونو د آل سعود له اخیستون سره سم حرکت ونه کړ. د سعودي عربستان د واکمنانو په تیر بیا د ځوان محمد بن سلمان اخیستون او درک دا و چې په يرغلي سیاست او له اسرائیل او امریکا سره په غګمله کې دا سره کولی شي د ایران اسلامي جمهوریت له خپلو سیمایزو سیاستونو شاتک کولو ته مجبور کړي. هغه څه چې په عمل کې رامنځته شول د سعودي عربستان د واکمنانو د اخیستونو په اپوټو او د ایران اسلامي جمهوریت او د هغه متحدان له تیر وخت نه زیات پیاوړي شول چې بلګې د یمن په جنگ کې سرګنده ده. بل جواب ده چې سعودي عربستان دغه نتیجې ته ورسید چې يرغلیز بهرنی سیاست نه یوازې د ریاض ګټې نه تامینوي بلکې سبب کیږي چې د عربستان سیال هیوادونه گویا له ریاض څخه سیالي وګټي. دا په داسې حال کې دي چې سعودي عربستان د 2030 یعنی ویژن 2030 په نوم د پروګرام د عملی کولو لپاره د هیواد په داخل او د غرض له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې ثبات او امنیت ته اړتیا لري. ګرانو اوریدونکو، دریم دلیل او ځواب دا دی چې سعودي عربستان په خپل خارجي سیاست کې دغه باور ته ورسېده چې د امریکې په ځمکه کې ولوبېږي. بخښنه غواړم، دغه باور ته ورسېده چې د امریکې په ځمکه کې لوبې کول نه یوازې د ریاض ګټې نه تامینوي بلکې دغه کار د عربستان د سپکاوي سبب شوی او امریکا سعودي عربستان ته له سپکاوي ډک او اوزاري نظر لري. سلورم مهمه او وجه او دلیل دا دی چې سعودي عربستان د صهیونیستي رژیم حالت ته په اړونده واقعیتونو پوه شوی دی. د اسرائیلو رژیم نن سبا له پراخ داخلي کړکېچ سره مخامخ دی، په دا ډول چې ځینې حکومتي چارواکي د کورني جنگ د رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکوي. پر دې سربیره په تیرو دوو کالو کې حتی یهودي لابې ونه توانېدله چې یا نه غوښتل چې د امریکې او د سعودي عربستان په اړیکو کې د موجودو تاوتریخوالو د ختمولو لپاره کوم اقدام ترسره کړي. پنځم دلیل هم د ایران د اسلامي جمهوریت قدرت او سیمه ایز مقام دی. بېشکه ایران د سعودي عربستان او د ترکیې تر څنګ داسې درې اصلي قدرتونه دي چې هر یو یې په سیمه کې د نفوذ او د دسیسو د شنډولو لپاره زیات قابلیتونه لري. پر دې اساس له ایران سره دښمنی نه یوازې د عربستان د ګټو تامینونکې نه ده، بلکې د ریاض لپاره به زیات تاوانونه هم ولري. د فلسطین د سیاسي چارو شنند او لیکوال حسام ابو شماله وویل داسې ښکاري چې سعودي عربستان د یمن د ورانونکې او د چټي جنگ د پیلولو په شان د اقداماتو په سیمه کې د دښمنانه دریزونو په غوره کولو سره د خپلو محاسباتو غلطۍ ته متوجه شوی دی او همدا اوس له دغې جبهې څخه د وتلو لپاره جدي هلې ځلې کوي. سعودي عربستان د غرض احساسوي چې د نړۍ او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراخولو لپاره د خپل پخوانی کړچار بدلولو ته ضرورت لري او له ختیځ او د روسیې، د چین او د ایران له ائتلاف سره خپلې اړیکې باید پیاوړې کړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکوو او په سیاسي تبصرې کې د رامنځته شوي وړوکي شان ځنډ په حق لرنه هم بخښنه غواړو.
د تاریخ پاڼه ګرانو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلې بمنې عزیزانو، سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځې یا سه شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د کب د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري. نه سوا ته دیش کال پخوا د 1516 هجری قمری کال د شعبان په 28 نیټه په تاج الاسلام مشهور د 16 هجری قمری پیړی مشهور مورخ محدث او فقیه عبدالکریم بن محمد سمعانی د پخوانی لوی خراسان او د وسنی ترکمنستان په جنوب ختیځ کې په مرو خار کې زیږیدل دی. هغه د ایلم پا تلاسا کولو پا لاره که د خپل عمر ډیر کلونه په سفر کې تیر کړ او د ایران شام حجاز او ماورا و نهر نورو ټاټوبیو ته سفر وکړ او د هرې خاورې له پوهانو څخه یې ډیره ګټه پورته کړه. د سمعانی مشهور اثر الانصاب په نوم یو کتاب دی. هغه نور مهم کتابونه هم لیکلي دي چې معجم الشیوخ، ادب الطلب او تاریخ مرب ته اشاره کولی شو. یو سل څلور څلویښت کاله پخوا د 1399 میلادي کال د مارچ په 14 نیټه د فزیک او ریاضي نامتو پوه البرټ انشټاین په جرمني کې زیږیدلی دی. هغه په 1915 میلادي کال کې د سویس هیواد تابعیت واخیست او په همدې کال یې د درې مقالې خپرې کړې چې هر یوه یې د فزیک په علم کې د نوې څانګې سرچینه شوه. انشتاین په 1916 میلادي کال کې د عمومي نسبیت نظریه خپره کړه چې په بشري علومو کې نوی لیدلوری رامنځته کړی. هغه په 1921 میلادي کال کې د هغو هڅو او پلټنو په وجه چې پر فوتونونو او نظري فزیک ترسره کړی د فزیک په برخه کې د نوبل جایزې په ګټلو بریالی شو. د اټوم د زمانې د یو مخکښ په توګه انشتاین پلټنو او نظریو د اټومي پلټنو په پراختیا ډېرې اغیزې درلودلې او د اټوم بم د جوړېدو لامل شوي. خو نوموړی وروسته له هغو خواشنی شو چې پوه شو د ده پلټنې د ځینو هیوادونو لخوا د اټوم بم د جوړېدو لامل شوي. انشتاین په 1955 کال کې مړ شو. نه شپته کال مخکې د 1955 میلادي کال د مارچ په 14 نیټه د دین بین فو تاریخي او ستر جګړه په هندوستوچین کې د برېټانیا او فرانسې ښکېلاکرو ځواکونو برخلیک وټاکل. په دې جګړه کې د ویټ مینی عسکر چې د ویتنام د خپلواکۍ لپاره یې جګړه کوله د فرانسې له ښکېلاکي پوه سره چې په ظاهر یې د دین بین فو په نماتېدونکې کلا کې مورچلې نیولې به ونه خطل او بالاخره د همغه کال د می میاشتې په 1 نیټه د دین بین فو کلا د فرانسوي قومندان جنرال دو کاسپری په تسلیمېدو او د ویتمینانو په بریالیتوب سره دغه جګړه ختمه شوه او پر ویتنام د فرانسوي ښکېلاکګرو عسکرو سلطه هم پای ته ورسېده. یو شپته کال مخکې د 1438 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 28 نیټه د ایران د اوسمهاله تاریخي مشهور سیاسي شخصیت او مبارز روحاني آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی وفات شو. هغه په ځواني کې د نجف اشرف له علمي حوزې څخه په فقه کې د اجتهاد درجې په ترلاسه کولو بریالی شو او په همهغه حال کې د نورو روحانیانو په مرستې سره پر عراق د انګریز ښکېلاک د سلطې پر ضد سخته مبارزه پیل کړه چې له دغه هیواد د هغوی د ایستلو لامل شوه. آیت الله کاشانی په ایران کې هم د انګریز ښکېلاک د نفوذ پر ضد مبارزه پیل کړه او د دغو مبارزو په وجه څو کاله بندي کړی شو. د تهران خلکو له بنده د آیت الله کاشانی له ازادېدو وروسته د هغه د مبارزو د قدرونې په خاطر هغه ملي شورا ته د خپل استازي په توګه واستاوه. له ډاکټر مصدق د آیت الله کاشانی په ملاتړ او د ایران د مسلمانو خلکو د مبارزو په دوام سره په ایران کې د تیلو صنعت ملي اعلان شو او د مصدق لومړی وزیر شو، خو وروسته له هغې چې د انګریز لاس پوڅی قوام السلطنه لومړی وزیر شو، آیت الله کاشانی د اعلامیې په خپرولو سره خلک ډګر ته راوبلل چې په پایله کې یې د 1931 کال د چنګاش په 1930 نیټه پراخ پاڅون وشو. باچا چې خپل ځان یې په خطر کې لیده، د قوام السلطنه له څنګ ته کېدو سره یې موافقه وکړه او مصدق یو ځل بیا لومړی وزیر شو. په 1932 لمریز کال کې له امریکایي کودتا او ایران ته د باچا د لارانستنېدا وروسته د هغو ګوډاګیو آیت الله کاشانی تر نظر لاندې نیولی و، تر دې چې بالاخره له ښکېلاک سره له یوه عمر مبارزې وروسته یې په داسې یوه ورځ له نړۍ سترګې پټې کړې.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته بې نقابه امریکانو می پروګرام وړاندې شي، او د ورپسې به د ایران او عربستان اړیکو ته د لویدیځو رسنیو د غبرګون په هکله یوه ځانګړې وینا واوري. parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس هم یاد ساتئ. نو تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د بی نقاب امریکا د لړۍ د دیونی په خبرونه سره ز امان الله زمانی سره د خپل ګران ملګری
حامد سیماب
سره ساسو په خدمت کې یم. نن هم د وړمبې د امریکای د تیرونی د مهمو پیښو او بدلونونو جاج اخلو. هیله ده چې تر پایا را سره مل اوسئ.
د چین لخوا د شخړې د تکل د نه کولو په هکله د امریکا د یو جګپوړي استخباراتي چارواکو دادا کېدل. د سپینې ماڼۍ په جنګ غوښتنې باندې د نیوکو زیاتېدا، د وسلو له قوانینو د امریکایانو زیاتېدونکي خفګانونه، او د امریکا په جیلونو کې د خزینه بندیانو د شمیر زیاتېدل د امریکا د تېرې اونۍ ځینې مهمې پېښې دي. اوس مو هم دا پروګرام په دوام کې د زینو موریدونو په اړه رابولو د تحلیلي برخې اوریدو ته.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا یو جګپوړ استخباراتي چارواکي وویل چې چین له امریکا سره د شخړې د زیاتې دو غوښتونکی نه دی او له واشنگټن سره با ثباته اړیکو ته ترجیح ورکوي. د امریکا د ملي اطلاعاتو د سازمان مدیر اورل هینز تیره چهارشنبه یوه ډله امریکایي قانون جوړونکو ته وویل چین له امریکا سره د شخړې زیاتېدل نه غواړي او په نړۍ کې د خپل پوځي او اقتصادي طاقت د زیاتولو لپاره له هلو ځلو سره سره باوري دی چې له واشنگټن سره د لا زیاتو باثباته اړیکو په لرلو ګټه پورته کړي. هینز د دې څېړنې په دوام کې ادعا وکړه چې چین له اقتصادي، ټکنالوژیکي، سیاسي او پوځي اړخونو څخه په ټول نړۍ کې امریکا ورځ په ورځ له لا زیاتو ننګونو سره مخامخ کوي. هغه دا خبرې د واشنگټن مخې ته د پرتو نړیوالو ګواښونو څخه د اطلاعاتي ټولنې د کلنۍ ارزونې د وړاندې کولو په موخه د دغه هیواد د څو نورو استخباراتي چارواکو سره یو ځای په یوې غونډې کې وکړې. د امریکا د ملي اطلاعاتي مدیر مدعی شو چې د چین د کمونیست ګوند په کنګره کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ وروستۍ وینا چې پکې واشنگتن د بیجینګ د پرمختګ او څرګندېدو د مخنیوي لپاره په هلو ځلو تورن کړ، هغه همداشان ادعا وکړه چې د چین ولسمشر غواړي د خپل هیواد خلکو او سیمه ییزو لوبغاړو ته دا پیغام منتقل کړي چې په راتلونکي کې د هر ډول شخړې د زیاتېدو مسأله امریکا ده.
دوستانو، په هغه راپور کې چې د امریکا اطلاعاتي ټولنې تیرې چهارشنبې ورځې د واشنگتن په وړاندې د نړیوالو ګواښونو په باب خبر کړي، ادا شوې د چین مشران د امریکا او د هغې د انډیوالانو ترمنځ د اختلاف اچولو په لټه کې دي، خو هماغه شان کله چې د بیجینګ ایجنډا مناسبه وویني له امریکا سره اختلاف کموي. د امریکا د اطلاعاتي ټولنې په رپورټ کې هم دا شان ادا شوې ده د چین کمونیست ګوند به د شی جین پینګ د ولسمشر د دریم پړاو له پیلېدو وروسته هڅه کړې ده چې د بیا اتحاد په سر په تایوان باندې دباو زیات کړي، د امریکا نفوذ کم کړي او د واشنگتن او د هغه د انډیوالانو ترمنځ اختلاف واچوي او د خپل اقتدار پالنې د نظام په ګټه یو لړ اصول دود کړي. ورته مهال د چین چارواکي کله چې د خپلو ګټو لپاره مناسبه وویني احتمالا له واشنگتن سره د شخړو د کمولو لپاره به فرصتونه ولټوي. د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر کینګ ګانګ خبرداری ورکړی چې کچیرې واشنگتن خپل لاره بدله نکړي نو چین او امریکا به مجبورن د مقابلې او جنگ په لور لاړ شي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د کانګرس په خوانی غړی تولسی گابارد چې له دې مخکې د ډیموکرات ګوند غړی و څرګنده کړه چې له ډیموکرات ګوند وتلې ده، ځکه چې په دغه ګوند باندې د هیلری کلینټون په مشرۍ یو جنگ جوړونکی باند واکمن او مسلط شوی دی. گابارد په دې حکله وویل هغوی د خپلو مشرانو د جیبونو په ډکولو سره د وسلې جوړونې په شرکتونو تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه بهیر زموږ ملي امنیت، اقتصاد او راتلونکی کمزوری کوي. گابارد ټینګار وکړ بایدن او د ریپبلیکن او د ډیموکرات دواړو ګوندونو جنگ جوړونکو د هیواد د مالیات ورکوونکو څخه باندې سل میلیارد ډالر د اوکراین له جنگ د ملاتړ لپاره چې امریکا او ناټو د روسیې خلاف پیل کړی دی بیل کړی دی. له دې موضوع سربیره دا چې هغوی د دریم نړیوال جنگ د احتمال خبره کوي، داسې چې ګنې دا یوه معمولی پیښه وي. زموږ بایدن د امریکې خلک د اټومي جنگ د کندې په لور بیایي. امریکایی پانګوال جفری ګونډلاک هم د امریکې د حکومت په جنگ غوښتنو باندې له نیوکه کوونکو څخه دی. هغه وویل موږ نن سبا د اوکراین د جنگ لپاره خپلې پیسې او سازمانونه ضایع کوو. په یو طبیعي توګه په دې حالاتو کې د چین په وړاندې د تایوان د وسلوال کولو لپاره زموږ توان هم کم شوی دی او زه فکر نه کوم چې د داسې کار توان ولرو. که داسې نیت وي نو پیسې له کومې راوړو؟ موږ د دې کار لپاره هیڅ پیسې نه لرو او خپله په بجټ کې سخته خساره لرو. د امریکا د کانګرې جمهوري غواړي ډلې مارجری ټیلر هم په دې حکله د اوکراین د ولسمشر زلنسکي په دې حکله نظر څرګند کړی دی چې په نیوکې سره که یوکراین په روسیې باندې بریالی نه شي نو باید د امریکا هلکان او نجونې له روسیې سره وجنګیږي. وویل هیڅ امریکایي مور او پلار نه خوښوي چې زوی یا لورې د اوکراین په دفاع کې مړه شي. البته زلنسکي په دې خبرو سره غواړي چې امریکا له روسیې سره جنگ ته ورټل ووهي. موږ باید اوکراین ته نورې پیسې ورنه کړو. اوکراین جنگ ته نه بلکې صلح ته اړتیا لري.
په امریکا کې د زندانونو د سیاست جوړونې د نوښت د مرکز وروستي راپور چې د سمارټ عدالت په ملګرتیا سره برابر شوی، په دغه هیواد کې د ښځو د حبس په باب د ټیکان ورکوونکو حقایقو او په دغه زیاتوالي کې له کورنۍ بحرانه د وروسته پړاو د رول ښودنه کوي. د دغه مرکزي راپورټ له مخې امریکا په نړۍ کې د ښځینه زندانیانو په یو ستر لرونکي هیواد بدل شوی، ځکه چې دغه هیواد په جیلونو کې څه باندې 1,02,000 خزی بندیان دي. د دومره زیاتو خزینه زندانیانو شمیر په تیره بیا له دې عمله ستونزې جوړوونکي دي چې جیلونه د لنډې مودې د پاتې کېدو لپاره جوړ شوي دي، په دې معنا چې د زندانی سړیو په پرتله په جیلونو کې د زندانی ښځو نامتناسب شمیر له ډېرو بدو صحیح مراقبتونو او کم پلاننګ سره لاس او ګریوان دی. د دغه راپور د معلوماتو له مخې د امریکا په ځایي جیلونو کې 60% ښځې تر اوسه نه دي محاکمه شوي او د خپلې محاکمې په تمه دي، او د ښځو د بند اندازې له سړیو نه دوه چنده زیاته وده کړې ده. په عین حال کې د زندانیانو د سیاست جوړونې د نوښت مرکز ویلي دي د زنداني ښځو شمیر د کرونا ای بحران په نتیجه کې د پام وړ تر حده کم شوی دی. له کرونایي بحران وروسته د بندیانو د کار د سیستم په دوباره اجرا کې دا سره اټکل کیږي چې دغه بهیر اپورټه شوی دی. دغه رپورټ اشاره کوي زیاتره ښځې له زندانی کېدو مخکې په محرومیت کې وي، دا شان چې 12% پکې له 18 کلنې مخکې بے کوروالی تجربه کړې ده، 19% په یو پړاو کې د بل چا تر سرپرستۍ لاندې وي، او 43% یې په داسې کورنیو کې لوی شوي دي چې د حمایتي تنظیمونو یا ادارو تر پوښښ لاندې ژوند کړی او یا یې نورې عمومي مرستې ترلاسه کړې دي.
قدرمن اوریدونکو، بې روزګاري له حقوقي او جزایي سیستمونو سره د ښکېلېدو په لور د ښځو د بېولو اصلي او مهم عامل دی. دا شان چې 53% ښځې له نیول کېدو مخکې په یوه میاشت کې بېروزګاره وي. همدا شان دغه رپورټ وایي چې نیمایي زندانې شوې ښځې په بدني او ذهني ناتوانۍ او له 2/3 په نفسیاتي ناروغیو اخته شوې دي. د دغه مرکز په وینا د دغو کسانو لپاره د حکومت او د ځایي جزایي نظامونو خبردارونکي کرچار د هغوی لپاره د جدي صحي ستونزو او مشکلاتو د رامنځته کېدو سبب شوی دی. دغه راپورټ همداشان د کورنیو په ړنګېدو کې د ښځو د زندانه کېدو رول ته اشاره کړې او وایي چې په ایالتي زندانونو کې 50% ښځې د کوچني ماشومانو میندې او زیاتره یې هغه میندې دي چې میړه نه لري او له زندانه کېدو مخکې له خپلو اولادونو سره اوسېدي. د دغه مقالې لیکوال په یاد رپورټ کې اشوا شوی توکمیزو اړخونو په غبرګون کې وایي زیاتره وختونه کم عاید لرونکي ښځې په هغو قوانینو باندې په استناد سره چې فقر او بېوزلي جرم ګڼي سزا کیږي.
خو دوستانو، د بې نقابه امریکایانو میونیز پروګرام وخت مو هم دومره وون، له تاسو هم اجازه غواړم.
الله مو مل او ښه وخت.
د ایران او عربستان موافقه.
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو اوریدونکو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د امریکا له لاسوهنې پرته د ایران او عربستان اړیکو شکېدو ته د لویدیځو رسنیو غبرګون ترنوان لاندې یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د ایران د اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان ترمنځ له وکلن کړکېچ وروسته د اړیکو بیا پیلولو لپاره د موافقې اعلان په امریکا او په ځانګړې توګه د امریکایي چارواکو او شنونکو په منځ کې پراخې اغیزې درلودلې. د ایران اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان د دواړو ښځو اړیکو د بیا پیلولو او د دواړو هیوادونو د سفارتونو د بیا پرانیستلو موافقه کړې. تیره میاشت بیجینګ ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له سفر وروسته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر استازي او د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت عالي شورا منشي امیرالبهر علي شمخاني د مارچ د میاشتې له شپږمې نیټې څخه د ولسمشر د سفر د موافقې د تعقیبولو په موخه په چین کې له خپل سعودي سیال سره د تهران او ریاض ترمنځ د اختلافونو د هوارۍ په موخه خبرې پیل کړې. د ایران د راپور له مخې د دوو خبرو په پای کې د جمعې په ورځ د مارچ په لسمه نیټه په بیجینګ کې یوه درې اړخیزه وینا پاڼه د شمخاني د سعودي د ملي امنیت د سلاحکار او د وزیران د شورا د غړي او وزیر مساعد بن محمد ال ایبان او د چین جمهوریت د دولتي شورا د غړي د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې د سیاسي دفتر د غړي او د کمیونست ګوند د مرکزی کمیټې د بهرنیو چارو د دفتر مشر وانګي لخوا لاسلیک او صادر شوه. امریکا چې په دغه تړون کې هیڅ ډول ښکیلتیا او حضور نه درلوده په خپل لومړي غبرګون کې ادعا وکړه چې د تهران او ریاض ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیلېدو په اړه له راپورونو څخه خبر دی. د جمعې په ورځ په سیمه ایز وخت امریکا ولسمشر جو بایدن د تهران او ریاض د موافقې په اړه د غبرګون په اړه د خبري اعلان پوښتنې ته په ناڅرګندو عباراتو سره ځواب ورکړ او ویل څومره چې د اسرائیل او د هغه د عرب ګاونډیانو اړیکې ښې وي هغومره د ټولو لپاره ښه دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیر په دې خبرو کې د امریکا څنډې ته کولو د سرپوښ جوړولو او د لویدیځې آسیا ختیځ هیوادونو ته د لیوالتیا ادعا وکړه وویل ډیپلوماسي د کړکېچ کموالی او مخنیوی د سیاست هغه ستنې دي چې بایډن سیمې ته د خپل سفر په لړ کې ورته اشاره وکړه. په سیمه کې د تاوتریخوالي کمول یو لومړیتوب دی او بایډن ترې هرکلی کوي.
عزیزانو، د ملګرو ملتونو لوی منشي انتونیو ګوتریش د سعودي عربستان، ایران او چین د هغه وینا پاڼې هرکلی وکړ چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د دوو میاشتو د ننه د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلولو لپاره هوکړه ترسره کیږي. د ګوتریش بیان سټیفان دوجاری کې هم ویل د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب له امله له چین څخه مننه کوي. عمومي منشي همدارنګه په دې لړ کې د عمان او عراق په شمول د نورو هیوادونو د رول هم ستاینه وکړه. د ملګرو ملتونو ویان په دوام کې وویل په یمن کې حالات نازک دي خو د پرمختګ بهیر مثبت او هیله لرو چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ هوکړه به په یمن او نورو ځایونو کې مثبت اغیزه ولري. امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال لیکلي چې دا تړون کولی شي د تهران په وړاندې د سیمه ییز اتحاد د پیاوړي کولو لپاره د امریکا او اسرائیلي رژیم هڅې نورې هم پیچلي کړي. د اتریش ستاندارد ورسپانې په یوه راپور کې لیکلي چې په سیمه کې د سیاسي مسایلو د څارونکو په اند دغه هوکړه په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو او د ویانا د اټومي خبرو اترو د بیا احیا په ګډون پر سیمه ایزو او نړیوالو پرمختګونو مثبته اغیزه ولري. د برتانیې ګارډین مجلې هم په یوه راپور کې لیکلي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ هوکړه د ریاض د نوي هوډ ښکارندوی کوي چې له لویدیځ څخه خپلواکه بهرنۍ تګلاره غوره کړي. ګارډین زیاته کړې ده چې پورتنی تړون د برجام او په یمن کې د جګړې پای ته رسېدو لپاره احتمالي اغیزې لري. فاینانشال ټایمز په یو راپور کې بیا لیکي چې د ایران او سعودي عربستان تر میانځ هوکړه د چین د ډیپلوماسۍ بریا او د امریکا لپاره یوه ننګونه ده چې له ریاض سره یې قوي او دودیزې اړیکې په دې وروستیو کې سړې شوي دي. د فارس خلیج د حالاتو د څیړلو د انسټیټیوټ د اجراوي مشر او د لویدیځې آسیا د مسایلو امریکایي څیړونکي جورجیو کیفیرو هم وویل د سعودي عربستان او ایران د اړیکو په هکله د خبرونو په لیدو ډیر خوشحاله یم. زه فکر کوم چې دا د سیمې لپاره یو ډیر مثبت پرمختګ دی. دغه امریکایي شنونکي وویل موږ باید په واشنگټن کې دا تصور پریږدو چې په منځني ختیځ کې یار هغه څه چې د چین لپاره ښه دي په اصل کې د امریکا د ګټو لپاره بد دي.
د کوینسی فکر کوټې امریکایي څیړونکی آنل شلین هم وویل دا حقیقت چې چین په دې تړون کې منځګریتوب کړی ډیر مهم دی. دا دې ښکارندوی کوي چې چین کولای سي په منځني ختیځ کې د وضعیت په ښه کولو کې رول ولوبوي، کوم چې ډیر زیات په همکارۍ او سوداګرۍ او ډیر کم د جګړې او وسلو په پلورلو سره تعریف کیږي. دا هغه څه پر خلاف چې د امریکا تر واکمنۍ لاندې یو عادي کار و. د کوینسی فکر کوټې دغه کار په زیاتوي په عین حال کې سعودیانو امریکا ته وښودله چې له اسرائیلو سره د اړیکو له عادي کولو مخکې د یوه ټینګ امنیتي ضمانت باید ولري، هغه پایله چې کولای سي تهران وپاروي. سعودیان له ایران سره په مقابله کې د امریکا له ګټو او د چین له ګټو سره د کړکیچ په کمولو کې لوبې کوي. د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ یو کارپو بهنام بن طالبلو د امریکا له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دې تړون دا وښوده چې ایران کولای سي د سیاسي مانورونو له لارې له عربي وادونو سره د ابراهام په نوم د اسرائیلو د اړیکو عادي کولو هوکړه محدوده کړي. له همدې امله ایران د بیجنګ د موافقې هوکړې او خبرو ته دوام ورکړ. دغه سیاسي شنونکي زیاته کړې ریاض هڅه کوي چې دغه تړون د بیجنګ له لارې ترلاسه کړي نه د واشنگټن له لارې. دا پیغام ورکوي چې څومره برجام د سعودي عربستان هغه نظر چې امریکا کولی سي د ایران اسلامي جمهوریت محدود کړي بدل کړی دی. د نظریات او ستراتیژیو د مشورتي انسټیټیوټ مشر ریبیکا کوفلر چې یو وخت امریکا د استخباراتو د ادارې CIA افسر وه فاکس نیوز ته ویلي چې د تهران او ریاض ترمنځ هوکړه په نړۍ کې د جیوپولیټیکل تخنیکي بدلونونو یوه بله نښه ده. کوفلر زیاتوي چین، روسیه، ایران، شمالي کوریا او سعودي عربستان سره نږدې کیږي او د سعودي په اړه هم وینو چې د غیوات له امریکایان څخه ځان لرې کوي.
د امریکا د ډیموکراسۍ د دفاع لپاره د ایران ضد صهیونیستي لابي مشر مارک دوبیو تیز د ایران او سعودي د هوکړې په اړه په غوسه سره وویل د عربستان او امریکا او عربستان او اسرائیل د اړیکو عادي کولو کمزورتیا لپاره د چین او ایران یو زیرک ګام دی. د غتونلار یو افراطي امریکایي شنونکي زیاته کړې ده دا د بایډن دولت یو جدي ګزار دی چې د واشنگټن تر ټولو خطرناک دښمن د امریکا د یو متحد او د امریکا د دښمن ترمنځ منځګړیتوب کوي. د رایس پوهنتون د بیکر انسټیټیوټ څیړونکی کریستیان اریچسن چې د لویدیځې آسیا په اړه یې ډیره مطالعه کړې ده وویل چې له ایران سره د سعودي هوکړه وروسته له هغه وشوه چې متحده عربي اماراتو له تهران سره ورته تفاهم ته رسېدلی و. د امریکا پخوانی ډیپلوماټ آرون ډیوید میلر چې د لویدیځ آسیا په اړه د امریکا د بهرنیو چارو څو وزیرانو ته مشورې ورکولې هم وویل چې داسې حال کې چې د امریکا او چین اړیکې په خپل ټیټ حالت کې دي او د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، محمد بن سلمان یو تړون کوي چې د بیجینګ دریځ پیاوړی کوي او تهران ته نور درناوی ورکوي چې د بایډن پر مخ یو توپ او د سعودي په ګټو کې یو عملی اقدام دی. د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له مداخلې پرته د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د وروستۍ هوکړې خبر او د چین په منځګړیتوب د امریکا تر ټولو ستره ژیوپولیټیک ستونزه له اوو کلونو اړیکو پرېښدو وروسته د هغه د پردې تر شا روایت په نړیوالو پیښو او مناسباتو کې د سترو بدلونونو ښکارندویي کوي.
ایزانو لملگر تیامو مننکو دیگه خبرانی وقتم دیگه زکی پایتا ورسیده
آو موشم ستاسو لخصور فعلن اجازه وار Thank you.